پروژې چې دي هغه سره په څنګه پیلې کې د معرفت د مکتبونو خبره مو کړله. همدغه چې نورې پروژې دي چې انشاءالله معلومات به په وروسته وخت کې سره شریک کړم، داسې په همدغه اندازه کې چې انشاءالله شروع کړي.
دا د په خبره چې د اوس لپاره د دغو یادو شویو پروژو له جملې د ډیرو عملي سروې پیل شوې او تخنیکي ډلې په سیمو کې په کار بوختې دي چې سیمه ژر تر ژره کار ته آماده کړي. دا والي د ژمنو په اړه د غونډې ګډونوالو خوښي وښود او هیله یې څرګنده کړه چې که والي او ورسره اداره په یادو شویو برخو کې کار وکړي، د پکتیا ولسونو سره شوي کلونه وړاندې ژمنې به یې عملي کړې او د خلکو زړونه لاسته ور وړي وي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر عالمیر بارمزوی وایي چې په تېر کې هم مرکزي او ولایتي ادارو ورسره داسې ژمنې کړې دي، خو دوی یې د کار عملي څرک نه دی لیدلی او له والي څخه غوښتنه کوي چې په خپلو ژمنو د عملي کار لپاره کار پیل کړي.
واکن کا دې ته د عمل جمع ور واغوستل شي، هغه پروګرامونه یو چې مونږ کولای شو چې دغه پروګرامو په پلي کولو سره پکتیا ته پرمختګ ورکړو.
دا نوموړي په خبره په دې ولایت کې ډیرو نورو پرمختیایي کارونو ته هم اړتیا لیدل کیږي چې د ولایتي ادارې له لوري لومړیتوبونو ته په کتو باید عملي او پلي شي. په دغه جوړه شوې معلوماتي او رسنیزه غونډه کې د مطرح شویو خبرو په اړه د پکتیا ولایتي شورا پخواني رئیس او قومي مخور ښایسته جان هادي وویل چې کوالی په یادو شویو چارو کې بریالی شي، ښایي د پکتیاوالو ډېرې هیلې زرغونې شي. والی دغه معلوماتي غونډه په داسې حال کې وربللې وه چې په خبره تیرې دوه اونۍ په مرکز کابل کې له وزیرانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو سره په لیدنو او دغه ولایت ته د مرستو جذبېدو په موخه تیرې شوې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر ځانګړي فرمان له مخې د هیواد ټولو ولایتونو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د غصب په شویو مځکو پر ضد مبارزه وکړي، او چې دا مبارزه په لغمان ولایت کې څه ډول روانه ده زموږ خبریال شاه محمود شینواري په دې اړه د لغمان له والي عبدالجبار نعیمي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې څومره ځمکه په دې ولایت کې غصب شوې ده.
په لغمان کې د ولسمشر د لارښوونې سره سم اول مو د مځکو د غصب په مقابل کې یو کمیسیون جوړ کړل، بیا دې کمیسیون ته مو ځانګړې دنده وسپارل چې هغه ځایونو کې چې مځکه غصب شوې د هغې حدود، د هغې چا چې غصب کړې د هغوی نمونه، شهرتونه او بیا علت د دې چې ولې مځکه غصب شوې ده. په دې برخه کې موږ قرغۍ ولسوالۍ ته یو هیئت ولېږي. همدغه کمیسیون د کمیسیون تقریبا دوې هفتې کار وکړلې، شپږ زره او څلور سوه دوه شپېتم جریبه مځکه هلته تثبیت شول چې غصب شوې ده. بیا مو په دې کې کار وکړلې چې د مځکه چې غصب شوې ده په دې کې جوړ شوي څه شی دي، ځینې ځایونه کې ممکن ځینې ودانۍ جوړې شوي، ځینې ځایونه کې ممکن ځینې د تصرفات لپاره په نوم د یوه نوم په بل نوم هلته کار شروع شوی. اول خو مو په ټولو باندې کار بند کړی او بیا مو د هر ورور څخه د هر کور څخه غوښتنه وکړل چې دوی خپل اسناد راوړي، یوه هفته مهلت ورته ورکوو دا تثبیت کړي چې ځکه د دوی ولې په تصرف کې ده، په کوم اسنادو، او دغه اسناد موږ د قضایي دولت او خپل د اراضي او د نورو ادارو سره شریک کو ترڅو هغه حقیقت معلوم شي. د دې دوم پړاو کې بیا موږ هغه ځینې ځایونه چې معلوم شوي وو او اوس کارو باندې روانو د هغه ځکه د غصب څخه خلاصول دي چې په دې کې شپاړه سو وش په تجربه مځکه موږ په دغه دوه هفتو کې د غصب څخه خلاص کړل. دوه سو په مرکز مهترلام کې او څلور سو وش په تجربه مځکه په قرغی ولسوالۍ کې.
ټول کې په هر ولایت کې چې د زمکو د غصب پر ضد مبارزه پیلېږي، مسؤلین دی او لړستون سره مخ کیږي، خندونو سره مخ کیږي. په لغمان کې د مدني ټولنو ولسونو قومي شوراګانو هغه غونډه چې ولایتي ادارې څخه دوی ملاتړ وکړ د غزمکو د غصب په مبارزه کې څومره همکاري تاثیر وکړل په دې برخه کې؟
د لغمان ولایت سوله پسند او د وطن سره مینه درلودونکو ځوانانو، مشرانو، علماي کرامو په غوښت هغه اکثریت سره دوی خپل د ولایت دغه اقدام نه، د دولت دغه اقدام نه حمایت اعلان کړي او لبای کی ورته ویلې او مشته دا ډاډ راکړی چې موږ فرد فرد په دې مبارزه کې در سره شریک یو او موږ پر غاصبینو رغ کوو چې نور دې د غصب څخه لاس واخلي، د دولتي مزکو د ناحق تصرف څخه دې لاس واخلي، ځکه چې زموږ ډېر عامل منفی پروژې په همدې ځای کې ځان خنډ سره مخامخ شوي چې زه واقعا د ټول نه مننه کوم. بل برخه دا چې په دې کې ځینو چارواکو په هغه وخت کې غفلت کړی، د هغوی د مسؤلیت باوجود دوی خپل هلته سترګې پټې کړي او هلته غاصبینو ته فرصت ورکړی چې ځمکې غصب کړي. موږ د هغه چارواکو په لټنه هم کوو چې د هغوی خپلوان یا هغوی خپله یا مستقیم یا غیر مستقیم پکې داخل وي. هر مامور دولت باید دولت ته وفاداري ښکاره کوي او دغسې غیر قانوني کړنو څخه ډډه وکوي. نو هم د غاصبینو په مقابل کې موږ خپل هغه مبارزه شروع کړې، هم هغه څوک چې د غاصبینو سره همکاري کوي او د غاصبینو سره لاس یو کړی او دولتي مځکي په یو نوم په بل باندې نوم باندې تصرف کوي، د هغوی په مقابل کې موږ مبارزه شروع کړې او په لنډ وخت کې به د هغوی لیست ترتیب، د هغوی ټول شواهد او اسناد ترتیب او د هغوی څخه به مو رسما غوښتنه دا وي چې یا دغه مځکه چې دوی په خپل مستقیم یا غیر مستقیم تصرف کوي لاس واخلي او یا به د قانوني چلن سره مخامخ کیږي.
بل مسله هغه دا چې زیاتره سیمو کې چې کله ځمکه غصب کیږي یا د حکومتي ځمکه یو ډول قانوني رنګ ورکول کیږي یا د اوږدمهاله قراردادونو په نوم دغه ځمکه هم په لغمان کې موجود دي.
بلې، هو دلته ځینې قراردادونه سوي دي، د هغوی هم هلته څېړنه وکړل، متاسفانه هغوی قراردادونه کې هم ستونزې دي او ځینې داسې څه هم سوي دي چې جالو تصویر سوی دی، جالو تصویر پروسه مخته وړي، حال دا چې اسناد شي او ثبت کتاب شي چې هغه دولتي مځکه ده، اما متاسفانه ځینو کړیو ورسره کوم مرسته کړې، هغوی ته د جالو تصویر اسناد جوړ کړي، بیا پر هغه باندې اجراءات سوي دي. خو بدبختانه اوس خوشبختانه موږ ډېر زیاتې موږ اکثرا د دې هغه دغه پیدا کړي هغه کوم چې جالو تصویر سوي او هغه اسناد ترلاسه کړي او انشاءالله چې په دې برخه کې به هم موږ خپل لازم اجراءات کوو.
د لغمان ولی عبدالجبار نیمی وویل چې د لغمان په ولایت کې له غاصبینو څخه یو شمېر مځکه ګرځولې دي او دا لړۍ دوام لري. بل لور ته په پکتیا کې والی د فساد په تور ځینې کسان څارنوالي ته معرفي کړې دي. په دې اړه لګر دي چې داود تپان راپور لري.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په تیر نږدې وخت کې د یو شمېر نظامي او ملکي ادارو مامورین څارنوالۍ ته معرفي کړي او ډېر نور به هم د فساد په تور معرفي کړي. والی ګواښ وکړ هغه کسان چې د فساد اسناد پرې موجود دي څارنوالیو ته معرفي کوي او له خلکو څخه یې وغوښتل چې څارنوالیو ته د معرفي شویو کسانو د خلاصون سپارښتنې دې نه ورته کوي.
تاسو بلند ورځ کې اورېدلی مې چې ما هم د په نظامي بخش کې د اول حوزې عوامر او دغه ټول عوامل څارنوالۍ ته معرفي کړي ده. نو په یوه ډېر زیات فشار په موږ باندې دی او تاسو ته هم ډېر زیات خلک راځي، وکیل صاحبان ته ډېر زیات ورونه راځي چې هغې په خلاصېدو کې کوشش وکړي. خو غوښتنه مې همدا ده چې دلته باید موږ ځان ټینګ کړو. که بیرته خوشی کوو دغه لاره بیرته خرابیږي، هر سړی بیا په دې پوهیږي چې زه بیرته خوشی کیږم.
نوموړي دا هم وویل چې په ډېر نږدې وخت کې به د یو شمېر نورو ادارو مشران او مامورین په فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د والی په دې اقدام چې د فساد سره د مبارزې په لړۍ کې یو شمېر نظامي او ملکي مامورین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي، د پکتیا ولایتي شورا او قومي مخور ستایي او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته دوام ورکړي. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر عالمیر بارمزوی:
نو څنګه چې دغه اقدام په مرکز کې شروع شو چې په ملکی او د زمي ادارو کې خلک څارنوالۍ ته معرفي کړل، د دې ګام مننه ته نه کوو او غوښتنه کوو چې دغه لړۍ جاری وساتي. د دې تر څنګ نور هم په فساد کې ښکیل کسان ډېر زیات موجود دي، دلته د مافیا کړۍ دي. نو ضرورت ده چې په سلګونو کسان د ولایت په کچه موږ څارنوالۍ ته وروپیژنو. نو بیا هم د ولی صاحب نه غوښتنه کوو چې نور داسې کسان چې فساد ککړ دي وخت نه وخت مونږ خپلې مشورې خپل اسناد ورسره شریک کړي، غوښتنه مو ده چې هغه هم څارنوالۍ ته معرفي شي.
نوموړی دا هم وایي چې د دغو فاسدو چارواکو مافیایي کړیو لاسونو ولسوالیو ته هم رسېدلي دي او له ولایتي ادارې څخه په ولسوالیو کې هم د مفسدینو د نیولو غوښتنه کوي. د پکتیا یو بل قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان هادي د والی دا اقدام ستایي او وایي:
د دې اقدامې ارکلی کوو، خو ستونزه په دې وړو مامورینو نه حل کېږي. اوس نن هم په ګمرک کې موږ تصویر چې اته موټر نیول شي، موږ غوښتنه همدا ده چې هر څه پکې بار وي، د رسنیو په حضور پکتیاوالو ته باید پټاګ شي. د جنن پاتو موټرو کې دغسې څه تیر شوي دي یا کېږي غیر قانوني کړنې ترسره کېږي. دا لاره چې دوامداره ده، دا موټر چې تشریکي نه په دې کې به څومره انفجاریه مواد او نور غیر قانوني مواد تیر شوي، دا باید مطبوعاتو سره شریکه کړي او په دې مامورینو باید بسنه ونکړو. د دې اصلي جرلو ته اوس لاسرسی دوی نه دی کړی، هغه اصلي لاسرسی هغو جرلو ته وکړي چې ستونزه په حل کړي.
دا د په خبره که دا کار دوام وکړي او د فساد مخه ډب شي، هم به په اداره کې اصلاحات راشي، هم به په خبره د فساد مخه نیول شوی او ښه حکومتداري منځته راغلی وي. والی دا خبره په داسې حال کې کوي چې درې میاشتې وړاندې د فساد اسنادو په لرلو سره د پکتیا معرف ریاست ځینې چارواکي، دوه اونۍ وړاندې د ګمرک یو شمېر مامورین او د ګردیز د لومړی او ځینې نظامي کسان قضایي او عدلي ارګانونو ته د فساد په تور ورمعرفي کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست ښار کې نوی کتاب بازار جوړ شو چې ګڼ مجهز او نسبتا لوی کتاب پلورنځي پکې شته. د خوست په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره د کتاب د انتخاب او د کتاب د مطالعې امکانات برابر شوي دي. بل لور ته د کتاب مینوال هم دې اقدام ته خوشاله دي او وایي چې اوس مهال د یو کتاب په موندلو پسې ډېر ځای نه سرګردانه کیږي. نجیب الله الخیل د خوست له ښاره راپور لري.
کته هم له پخوانه په خوست ښار کې وړه کتاب پلورنځي موجود ول چې د څو کتابونو نمونه به د کتونکو لپاره په دوکانونو راځوړند وي. خو داسې کتابتون چې د کتاب د مینوالو لپاره پکې د کتاب د لیدلو، د کتاب د مطالعې او انتخاب ځای وي نه تر سترګو کېده. همدې اړتیا ته په کتو یو شمېر کسانو په یو بېساري نوښت سره په خوست ښار کې د ډېرو کتاب پلورنځیو په ګډون کتاب بازار جوړ کړ. په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول محمد رسول وایي چې پخوا په یاد ولایت کې یو داسې مجهز کتابتون چې د ټولو مینوالو، محصلانو او زده کوونکو اړتیاوې پوره کړي نه و.
دا چې په خوست کې داسې مجهز کتابتون نه و چې ټول محصلینو یا مطالبینو د هغه څخه روغ استفاده کړې وای، نو موږ د دوستانو او د انډوالانو د مشورې په اساس وغوښتل چې یو داسې کتابتون جوړ کړو چې هغه ټولو ته منلو وړ وي.
د شیرعي قربان په نوم د غازی امان الله خان کتابتون مسؤول وایي چې په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره ښه کتاب پلورنځي جوړې شوي دي.
ډېر خیسه کتابخانه یا لبلایلی جوړ شوی دی، همدارنګه بوکس سٹور دی، کرایسي خلک دیس خه کتابونه خیسه کتابونه ترلاسه کی ترسو مطالعه کی. مخکې هم چنن خوست کی کتابخانه وي خو ډېر تیت کوي ګډې وډې اوس الحمدلله دوی لپاره یو آرام او محفوظ ځای او آرام فضا د کرایسي چې مطالعه کی، همدارنګه خه کتابونه انتخاب کی دوی لپاره د ناس ځای هم ټاکل شوی دی.
د مولوی علاءالدین پونوم د فریده کتابخانه مسؤل وایي چې
کتاب نوال د لپاره دا یو ډېره فائدہ ده چې دوی خپل کولای شي مطلب په دکان کې په آزاد فضا وګرځي، کوم کتاب چې دوی د خوښي وړ وي یا هغه کتاب چې دوی مخکې نه ویل او نوې په کتابتون کې ویني دا دوی فائدہ کولای شي.
د حافظ الله احساس په نوم د انجینری پوهنځي وطن محصل وایي چې په خو به د خار په یو بل ځای کې د ارتیا وړ کتاب په سلا له هاند ول.
مخکې کوم کتابونه چې مونږ اخیستل نو مختلف ځای ته وبسیتل، اوس دلته چې کتاب بازار په نوم کتاب پلورنځي په حال شوی د ټول په یو ځای دی او په اسانه مونږ کولای شو چې کتابونه ترلاسه.
لیکوال او کرکتون کې سپین روان ورځي وایي چې د کتابونو لیدل د هغه د محتوا لوستل او وروسته انتخاب ډیر غوروي چې دا اسانتیا اصلا په خوده خوز په خوانی کتاب پلورنځي کې نه و موجوده.
په خو کوم کتابونه چې وغه او پالمړی کې خو یوازې څو نمونه به د خار په د دکان تر مخ اویزان وي، نو اوس دغه کتاب بازار چې جوړ شولو دا یو ډیر خبر مختګ دی، یو ډیر خن وخت دی. د دوی څخه مده هیله ده چې دوی باید په ټولو برخو کې علمی مسلکی کتابونه ورته راوړي.
د یادونه ورده په خوست کې لخواري کتاب پلورنځي سربېره داسې مهال په مستقل ډول کتاب بازار جوړیږي چې خوښۍ وري مرستې زوړاندې په خار کې زیات نه زیات لاس کتاب پلورنځي چې هغه هم ډېر لږ کتابونه درلودل موجود ول. کتون کې په خوست کې د کتابونو د اړتیا ډېرېدل د علم، فرهنګ او پوهنې د چټکې پرمختیا له کبله بولي.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ساجی راډیو د یو ساته خبری مجلې ورستیو تر رسیدلې یو پر یو ساته خبری مجلې کې مو مهم موضوعات دا و چې د سولې د ټینګښت لپاره څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو په ګډون په کابل کې روانه ده. د دې غونډې په پرانستون کې وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې د روان میلادي میاشتې تر پای تر رسیدو مخکې د طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات طرح شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سولې اکبر جهاد وبالا او په کابل کې نن وی غونډې ته ویل چې د سولې ټینګښت د ولس او دولت ستره هیله ده. په دې غونډه کې جمهور رئیس د سولې د عالي شورا نوی مشر او نور مشران معرفي کړل. د ناتو سلاکران غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلو پوستو پر ساتلو د زیات وخت تیرولو پر ځای پر طالبانو تعرض زیات کړي. ناتو وایي چې په ستراتیژي کې دا بدلون به افغان ځواکونو ته توان ورکړي چې په دې هیواد کې د روان تشدد اندازه راکمه کړي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا دفاع وزارت د ګوانتنامو زندان د بندولو په اړه خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کړي.